السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیاله کانی ویګ ناراجا د افغان خوځو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلی. میرمن ویګ ناراجا په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د اسیا پاسیفیک د سیمه ییزې څانګې مشره هم ده. یو ان ډی پی پر خپل اکسپاند لیکلي چې نوموړي به له اقتصادي پلوه د افغان خوځو پر ځان بساینې په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو پر اړوندو مسایلو په خبرو بحثونو کې برخه واخلي. بیان کې زیاتره شوې د ملګرو ملتونو د اجک پوړي چارواکي به د پراختیايي برخې له شریکانو د خصوصي سکتور له استازو سره هم وګوري. د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد سره یې کتلی او د افغان جون خوځو د حقوقو د ملاتړ په اړه یې ورسره ګټور بحث کړی دی. هغه امیری په خپل اکسپاند لیکلي دوی دواړو موافقه کړې چې د افغان خوځو پر وړاندې سخت دریځ پالیسي په سیمه او بهر کې هم د خوځو حقوقو ته ګواښ دی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تمه د رینا امیری د دوحې په غونډه کې هم ګډون وکړي چیرې چې ویل کېږي یو مهم بحث به د افغان جون خوځو د حقوقو او دودیز برخلیک څرنګوالی وي. هند وايي په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت لامل اندېښنه لري. د هندي رسنیو تر راپورونو پر بنسټ د هندي ملي امنیت ته سلاکار مرسیال وکرم مصری پرون جمعه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د ملي امنیت شورا د چارواکو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې وویل نوې ډیلی له افغانستان سره د زړو مخدره موادو د لویو بستو د قاچاق او په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون لامل نه امنیت څخه اندېښمن دی. د ملي امنیت د چارواکو په دې سیمه ییز میکانیزم کې هند، ایران، روسیه، چین، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د هندوستان ټایمز راپور پر بنسټ خغلی مصری په ځانګړي ډول د لشکری طیبه او جیش محمد په څیر د تورستی ډلو یادونه وکړه چې د دله قوله د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. د هوا پیژندنې ادارې لندن څخه تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان د سندوزو حوزو په ځینو سیمو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت په خپل اکسپاند دا خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې وختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. طالب چارواکو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو یا د اوبو د سطح د لوړېدو پر مهال د سندونو خواته له نږدې کېدو ډډه وکړي او همداراز د سیلابونو د راوتو په صورت کې د پاسنیو سیمو خلک کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکوي. د طالبانو یو مخالفه د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي تیر ماښام د کابل ښار د دهنباغ څلور لارې اړوند د طالبانو پر پوسی چیرکی برید کړی چې په پایله کې دوه طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهې د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو زیاتوي په دې پوسته کې میشته طالبانو تیر دوه ورځو کې د کابل ښار د دویم ناحیې اړوند اوسیدونکو کورونه په بیلابیلو پلمو پلټلي وو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په تورې ځورولي او شکنجه کړي وو. وروسته د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانې د دې برید په اړه غبرګون نه دی ښودلی. جمهور رئیس بایدن د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مړینې په غبرګون کې خپل غږ د لویدیز د نورو مشرانو له غندنو سره خبر کړ. خغلی بایدن وویل چې د ناوالنی د مړینې مسؤل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی. هغه پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم متحده ایالات غواړي چې د ناوالنی د مړینې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي خو زیاته یې کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ناوالنی په طبیعي ځای کې مړ شوی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر وایي د دې هیواد پوځ لا هم د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځ عملیاتو پر پلان کار کوي. یو اف ګالانات پرون یوې خبري غونډې ته وویل د اسرائیل پوځ د غزې په تناګه کې د حماس ډلې پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د عملیات پر مهال د ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. هغه زیاته کړه رفح د حماس ډلې د راټولېدو بل مرکز دی چې اسرائیل غواړي په نښه یې کړي. دا خبرونه
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفي صفت دی او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک یې احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي او ګناهګار انسان طبيعي خبر ده چې نو هغه که الله ورته عفو ونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وای او د خپل خبرو ته متوجه کیږي نه د خلکو په مخ کې د ځان شخصیت منځزي او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی ځکه منافق هم اذا حدث كذب او کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وای او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وای د نور هم دروغجن پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی دا وځي کوچنی و زم د مور سره و امور ماته چې راشه واخله او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستا په لاس کې څه دي نو زما مور ورته وویل چې زما په لاس کې خرما ده کجوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که چېرته ستا په لاس کې څه نه وای نو ته دروغجن وې دا د ماشوم ته دروغ ویل نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري خلک یې احترام نه کوي خلک قربان باور نه کوي او خلک ورسره معامله نه کوي ځکه دای پرس کې دروغ وایي بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي او بزای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وایي او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی خطرناک ترین دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق ونه مني او بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې ما باندې دروغ وایي فليتبوا مقعده من النار نو هغه خپل ځای په جهنم کې دور نه ځانته کوي
کداره تو وایي چې له دروغونه نورې څومره ستونزې را پیدا کیږي مثلا دروغجن انسان چل کوي دوکه کوي فریب کوي په هیڅ کې صادق نه نورې څومره ستونزې را منځته کوي
تاسو مې ربانی وکول دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده رسول الله سمته او صحابي راغی ډیر زیات ګناهونه کول نو دا ورته چې یو شی زکول سم چې هغه ونه کوم په ټولو څومره ګناهونو کې شراب شکل دي زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وي نو ورته چې ته دروغ ما وایې همدا یو کار د پریدا نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکلو وخت راغی نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څنګه نه پوښتنه وکړي چې چیرته وي او څه وکول زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته او که رښتیا ورته وایم نو دا خو ته به خبر ته خلک دا شی نه خوښوي همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و دغه وخت راغی نو همدا خبر ورته یاد شو چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما غلطي او فول ملاحظه کوي د نورو ګناهونو وخت راغی نو همه خبر ورته په یاد شو نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله ته هدایت وکولو نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه به شخصیت انسان وي نو هغه ورور وي او چیرته خور وي خلک ور باندې باور نه کوي د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري خلک ورته احترام نه کوي د خلکو ور سره معامله نه کوي خلک ور باندې باور نه کوي حتی کدی په ستونزه کې هم وي کدی په چیرته په مشکل کې هم وي نو خلک ور سره معامله نه کوي نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري نو دا خپل یو قسم ټینشن کې اوسېږي یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي نو دا خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغیز لري نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پربنه د کوي همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکا وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلي او استفاده وکوي او څنګه دا وکول شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي ځان د خپل ځان لوی وکړي د مثال په توګه خپل ځان پوي وکړي خپل ځان پیسېدار وکړي بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي کرایي موټر او بس یو 5 سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړی د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنت سره لري نو خپل ملمانه لته استقبال کړی او بعض خپل ملګری ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکرتاریات دی زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل پرستیج مزور پرستیج ورته ښایي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې د زموږ رسولونو په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب مؤمن دروغ نه وایي کله شي بل ګناه وکړي کله شي شراب وڅکي کله شي غلا وکړي کله شي بل ګناه ورنصار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی کچیرته د انسان سر همزي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټه ورته رسیږي نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دا دروغ چې دی دا انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایی نتیجه چې دا به متاسفانه بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل سي د ټول هغه ژوند چې هغه متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکی وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخ کې هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه دی ورخه لري او د ټول اعمال چې د الله الله جل جلاله نه قبلوي، ځکه چې دا د نفاق یوه علامه ده، د منافق یوه علامه ده. هر څه چل وال او پریب او په ظاهر کو باندې دغه انسانان وایي چې زه چلاکه یم او زه پوه یم او زه ذکاوت لرم، خو په حقیقت کې دا بدبخت انسانان دي، او دا ذکاوت نه دی او نه چالاکي ده، بلعکس د خپل ځان هلاکت ته کشکول دي.
بله ډاکټر صاحب، راځو اوس دې ته چې په خپله صداقت په ژوند کې څومره مهم دی. اول به په خپله شخص په ګټو خبرې وکړو، بیا یې کورنۍ ته او ټولنې ته. په پایل کې به درته وایي چې په خپله شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامېدلی سي.
هغه څوک چې صادق وي او رښتونی وي، هغه د خلق خوښیږي. خلق غواړي چې ورسره معامله وکوي، او خلق غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي، او خلق غواړي چې دغه نه خبرې واروي، او خلق غواړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او دته ګټه ورورسوي. موږ تاسو الله امر کړی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. ای خلق، تاسو ایمان راوړی، د الله نه وډارسي او د رښتونو خلق سره تاسو اوسئ. یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مه اوسئ. تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل د رښتونو خلق سره تاسو باید ولرئ. نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکۍ د دروازې خلاصوي، او دا رښتونکی انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی. او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ورباندې وحی راغله، نو خدیجې رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې کله لا یخذیک الله ابدا، حتما الله بریا درکوي، وي ته بریالی، الله دې نه شرموي، ځکه چې ته په خپلو خبرو کې دروغ نه وایې، ته صادق الامین یې. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لقب و، د مکې مکرمې قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د دې پیغمبر شي، هغوی ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی. نو ډېر زیات د قرآن کریم آیتونه دي، او د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید رښتیا اوسېږو. واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، سورة مریم سورة پنځم نمبر آیت دی. اسماعیل علیه السلام د نورو پیغمبرانو د ټول رښتونکي وو. نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي، دی خو لومړی ګټه یې دغه ده چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي، خوشحاله وي، داسې د ټینشن ژوند نه لري، ځکه چې د ده ټول ژوند یو قسم ته وي، دا دوه مخیزه ژوند نه لري. یا په بله معنا باندې چې د ده په زړه باندې وي، هغه په خوله باندې هم د ده وي. الله جل جلاله برکت اچوي د ده په خبرو کې، د ده په کاروبار کې، د ده په بزنس کې. حتی که چېرته دی تاوان هم وکوي، رښتونکی وي، بې ځایه قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې، الله جل جلاله د ده په کاروبار کې برکت اچوي. الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي، ځکه چې دی چې دی مطمئن دی د خپلو خبرو نه، د خپلو وعدو نه، او د خپل شخصیت نه. نو دی یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې. نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي، په دې معنا باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دی عمل کوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دی صادق وي چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه باندې امر کوي هغه باندې کښنه چې ورته نه کوي او نه کوي. او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسېږي، او د خپلې کورنۍ سره صادق اوسېږي، د خپلو ملګرو سره صادق اوسېږي. دا به د خپلو ټولو ملګرو، دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې به دای به یو ښه شخصیت وي، او دای به یو مطرح وي، یو الګو وي، او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي، او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي. اکثر خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضې منفي خبرې لیکي او بعضې دروغ لیکي. نو دغه دروغ که سوشل میډیا وي او که چېرته واقعي همداسې مسایل وي، نو انسان هر چېرته باید صادق اوسېږي. هغه که چېرته په لیکنه کې وي، هغه که چېرته په سوشل میډیا کې وي، هغه که چېرته په بزنس او تجارت کې وي، که چېرته په کور کې وي، چې تر څو دی خپله مطمئن او نور ماحول ته هم دی اطمینان ورته ورکړي، او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوښیږي او ورسره معامله کوي، او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي هغه نه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبره موږ او تاسو لرو، وایي ترغه چې رښتیا راتلل دروغ او کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بله لرې کوي، او د ده عذاب به بیا څومره وي؟
رسول صلی الله علیه وسلم امر کوي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الکذب ریبه والصدق طمأنینه. وایي هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي. او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي، او د رښتیا ویل چې ده اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی، چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي، نو جهنم ځای دی، او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل، او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشف کیږي، او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی سقساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمې په ولا وو چې پټوخ باندې به درو باندې ویل چې راشي غراغې لورا او استاس رمې وکړه او چې ویل چې راشي لورا غې رمې ورنه باش کړي خلک به ټول ورته ډول وغه نو د وې چې زټوب سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لورې شتم راغلی وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي خلک هغه پیژني هغه بیا ملاحظه کیږي خلک دغه خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری چکیږي او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي د دې انسان په کار کې برکت نه وي په ژوند کې برکت نه وي په صحت کې برکت نه وي نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خري نو دغه انسان چې دروغ وایي دغه د مړي مثال لري دا متاسفانه چې د دې زونه د دروغجن انسان زونه مړ دي نو دا بیا خبر ده چې به بخي ژوند ونه لري او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ مو حلاکت تکس کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی د ما لپاره ژوند دی حتی که په تبه انسان سر هم ځي بیا انسان باید دروغ ونه وایي نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي علما کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسان سره وران دي او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې د فلانی چې دی ستاسو په مقابل کې خوري ښه نظر لري او ډېر عالی نظر لري او ستاسو سره هستن سوز نه لري نو علما جواز ورکړي چې دغه دروغ شي دا چې د مصلحت په خاطر باندې د دوه زونه غوړ سره رلند کړی دا جواز لري او مناسب په جنگ کې دروغ ویل هم وایي دا جواز لري چې ترڅو جنگ وي او انسان وو اړ شي خپل دښمن باندې کوي به شي بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د خزه او د خوند تر وبین هم په داسې حدود کې چې حدود کراس نشي نارینه کې خپل خزه د مثال په باندې د خزه بعض طلبات یې نه شکر کوي دا یو څه خاص سید زبرد او کوم یعنی په خاص حدود کې کډرو ورته وایي دي هم ان شاء الله استحرج نشته خو دا سنوي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي او د اهداف د سپیشلی دی پاک دي چې دوه زونه سره نږدې شي د خزه د خوند تر مابین محبت زیات شي د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي مینه زیات شي مینه خبره کړو په دوه وجه باندې یو مصلح انسان کولای شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیر دروغ مختلف دروغ سره کړي وزل په مروزه لوی شي لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډاریږي به ورسره لیکي د پلانټي روز او د سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري نو سپین وي که تور وي که زیر وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي دا په دې باندې انسان محاسبه کیږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې
بله ډاکټر صاحب یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان غلط انسان دوکه باز انسان څه رقم درک کړي څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کیږي
دغه شک نشته چې ګیرې په یو وخت پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبي وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه باندې کړی خو حتمن پیژندل کیږي نو دا ډیره مهمه مسله ده زما ټول دوستان دغه مشوره ده چې په خپل معاملاتو کې دوی دقیق اوسيږي او دا تعامل چې دا څو دایره لري یو عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار فرصت مخامخ کیږو او سره سلام کلام لرو او بل دایره ده زموږ تاسو هغه لاند کوم کسان چې په دفتر ملګری او د مثال په توګه باندې بد ځنه دوستان دی لاند دغه لاند بل دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ تاسو کورنۍ دایره ده دغه بل دایره ده کورنۍ کې هم ځین انسان ډیر لاند دی او ځین انسان چې په دویمه دایره کې نو معاملې کې هیڅ دغه چې د هڅه سره معاملې ونی شي مخکې د نشي انسان سفر ورسره نیو کړای نو هغه باندې باور ونی شي بل لاس کوم معاملې امتحاني معاملې ورسره نیو شي هغه باندې باور ونی شي ځکه د انسان په جندره د خپل تخصص دی دا یو لوی کار دی او سخت کار دی او نسبه متاسفانه چې ډیر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې د تعبیر وانز ډیر معذرت غواړم چې هغه جنوران دي متاسفانه چې بلکې حتی قران کریم وایي چې بل هم ابل نعم د حیواناتو هم اوی بد انسانان دي نو انسان باید ډیر ذکی او ډیر هوښیار اوسيږي د هر چا سره باید معاملې ونه کوي په هر شي باندې باید باور ونه کوي یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی دغه سره حتی معاملې هم ونه کوي نو زما خپل عادت چې سره زړه تعامل کوم دغه هغه جن زړه معلوموم چې څوک دی د اصل څوک دی دا چا ماته را مرسي کوي ځکه دا ډیر زیات مهمه ده چې په رابطه باندې معلومات وشي زما دراتون کې د ټیوټي پروګرام دی یو ترینر دی متخصص د بحرین دی د هواد نه دی زه اوس ورته مرتي شوم تقریبا 2 میاشتې وشوي خو چا چې زه ورته مرتي کړم دا دوی ورسې فائدې تقریبا 50 کلن ملګری دی نو دا غنه ماده په رابطه باندې معلومات واخستو دا انسان څنګه دی فکر یې څنګه دی دا معاملات یې څنګه دی ډیر ګټه ټول ورته کړه د ملګری سره دا غنه ورسته ما ورسره معاملې وکوله دا چې انسان سره استا انزور خبريږي عکس ورسره خبريږي ستانو ورسره خبريږي د انسان سره او دا انسان ته ونه پیژنې چې د بیک گراوند څنګه دی نو تبي خبر د کلاس انسان باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متصفه د صدمه رسول دی او بیا ضربه رسول دی نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معاملې کوي خاصتن د معاملې په صورتحال کې ډیر زیات باید هغه کوي تاکید وکړي دغه جرل دغه اصول دغه ټول شی باید په ځان ته باید کړو معلوم
ډیر زیات مننه تاسو ژوند او سلامت اوسئ
احساس نه هم مننه کوم
دوستانو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوي په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله اتیت تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس 2125 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره ما د ځل ومه ورس کې مو یو بار بیا د اونې د مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو مسایلو د تحلیل سره کوربه دا اونې خبرې کې چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکارېده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همدارز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیست معلومات هم درته لرم خو تر هڅه لومړی د تیرې اونې مهم سیاسي ټکي د دوه غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولي د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي موږ د ځخو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې د غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنی نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او بیا دا لپاره چې طالبان خوشاله کې نو زه فکر کوم چې بیللی ټولنه هم کوشش کوي چې داخل اقدامات دهس تنظیم که تر تو بوره بده که زیاد خند یا بحانی پیدا نشه
که چیره طالبان ورد نسی وده دلتا وده کانفرانس ده دا با دوی ده جهانی طولنه ده قهر او غضب سر مواجه که جهانی طولنه با هم دعوائی چه دا خلق سر تنبه ده دا خلق لجوج ده دا خلق نواره چه ده خپول و خلق و سر خبری وکه
لند وقت که ده نیم میلیون نور و کدوالو ده راستانه دو اٹکل د ملګر ملتونو سازمان وایي 20 میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې گیر پاتې هیواد شي
تاسو کومسمن کار دی او موجوده حاکمان نو شي کولای چې د دې هغه وختونو ته رسیدل او دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري لکه د زده کړې مسله ده سرپناه
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو د رغولو د هڅې ښکار شو ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي پټاکونو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل دهغه ګوند 15 ګوندونو سره ائتلاف کړي. روري صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړي او د حکومت جوړولو غوښتنه کوي.
دیکھو قانون سازے دا پارا دا حکومت جوڑوڑا دا پارا بالکل تیار ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمبار کو تم کھڑے دے کہ حکومت پہ جوڑو ہو کہ دے ہر کوشش نو باوجود زمین دا ہر کوشش باوجود زمین حکومت نہ جوڑی یس من بیا پوزیشن کی تینو خپل طور پر پارلیمنٹ کی پلیٹ ہو اور زمین دا ارادہ نشتا زمین با ماس ریزگنیشن کی یا پارلیمان دا بوائکاٹ
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبرورۍ په 13مه جوړېدونکې د دوحې غونډې په اړه وویل، طالبانو دې غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ راډیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي، غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط و چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته به په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوحې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی، خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوحې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوحې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنی نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کړي. نو زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي، تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نه شي. نو که په اوسني غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئنه چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوي به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو دا استازو او دا افغان د مدني ټولنو دا استاز سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی. او واقعیت هم دغسې دی، د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی. او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بل غاړه د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوحې د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاده ناستې د دوحې غونډې ته د غوره چمتووالي په موخه نیولې وه، تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسي وجې دغه ته ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د خپلو خلکو موجه مشروع غوښتنو ته غاړه کښېږدي. لهذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیره اونۍ القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له اووه کالو راهیسې عمان کې نظربند ساتل شوي وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست و لوګر کې خپلو کلیو ته وګرځېدل. ملا عبدالظاهر او عبدالکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل او 15 کاله ګوانتانامو کې له ساتل کېدو وروسته له اووه کالو راهیسې عمان کې نظربند وو. طالبانو نه دا روښانه کړي چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معامله شوې، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوحې د غونډې په درشل کې خوشي شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازۍ بدله شوې. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ یې لا هم له پاکستاني زندانه راستنېدو ته په تمه وه، په اړه یې د پاکستان پوځ ته نږدې یو مهم خبریال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبیدالله اخوند د پاکستاني ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو له امله مړه شوي دي.
ملا عبیدالله اخوند پرویز مشرف د امریکا په خوله باندې ونیوه، او په شکنجو باندې پاکستان په زندان کې وو. همدارنګه د طالبانو یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدارنګه موږ د امریکا په خوله باندې د طالبانو اوسنی مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو او شکنجه ورکړو. بیرته موږ د امریکا په خوله باندې خوشی کړ.
طالبانو چې امریکا یې د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره هلې ځلې کړي، له پاکستانه یې د ملا یاسر د راخوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کومه رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت هم په دې قانې شوی ده چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د نیم میلیون افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړول وروسته